السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه یې کېدلی شي.
د طالبانو دغه ادعا څومره درسته ده؟
نظر په هغو بې امنیګانو چې پخواني رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بې امنی نشته.
دا موضوع مو د چارولۍ وکتونکي سره په مرکه کې څېړلې. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق په ترڅ کې د پولیو د دو نورو مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي.
متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو په کندوز کې دوه پیښې اوس مثبتې راپور شوي دي. یو وحشي وایرس نو چې دا یو ښه خبره نه ده.
په خوست کې له څو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو.
زه خپله دوبۍ ته سم. مشکل ډېر و. نن دغه هغه ریاست خلو شولو خلک اوسره په سهولت کې شول.
د دې او د افغانستان په اړه د ځینو نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. دا خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په افغانستان کې د پولیو دوی تازه پیښې ثبت شوي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته کمه شوې. په روسیه کې په کرونا وایرس د ډېرو کسانو مړینه ثبت شوې. د افغانستان روغتیا وزارت یو چارواکی وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ګوزان دوی پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت د پولیو له منځه وړلو د اضطراري ملي او عملیاتي برخې مشر ډاکټر ولی شاه مومن نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پیښې اوس مثبتې راپور شوي دي. نو چې دا یو ښه خبره نه ده. خو دا هغه ټوله پخواني کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو.
تر دې مخکې په روان کال په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکول شوی و. په افغانستان کې د لړم یا عقرب میاشتې پر 18 د ګوزان په وړاندې ماشومانو ته د واکسین ورکولو پروګرام پیل شو چې د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 10 میلیونه ماشومان به واکسین سي. که څه هم یوازې له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوي. د طالبانو مرستیال وایان احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړې ده. په هغو باندې ولاړ دي. هیچ چا ته تهدید نه دی متوجه.
خو ځینو څارونکو ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د داعش ډلې خراسان څنګې په وار وار د دوی په وړاندې امنیتي ګواښونه ایجاد کړي. د اګست له 15 چې طالبانو کابل هم نیولې، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر عیدګاه جومات، د کندز پر سید آباد جومات، د کندهار پر فاطمه جومات او په وروستوي کې پر سردار محمد داود خان روغتون حملې له وروستیو پیښو ګڼل کېږي. په دغو حملو او چاودنو کې په ټوله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړی ویلي.
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کرونا وبا له کابله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان جمعی با دلا زیانونو او کڑاو سبب شي.
د مهاجرت نړیوال سازمان مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په روسیه کې په یوه ورځ په کرونا وایرس په بیساري ډول د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې ده. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې دومره زیاتې شوې چې د کرونا وبا له پیل یې ساری نه و لیدل شوی. په روسیه کې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې نن یکشنبه وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د 1241 کسانو مړینه ثبت شوې ده. په دې موده کې په کرونا وایرس 9,225 د خلکو د اخته کېدو مثبتې پیښې ثبت شوې چې بیساري ګڼل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله ښایي د جرمني د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمنی په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5106 نوي مثبتې پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت شوی. د پولند چارواکي وایي دوی اټکل کوي چې په ناغوښتون کې به له بیلاروس سره پر پوله دغه هیواد ته په زوره د ننوتلو لپاره پراخه هڅه وکړي. تر دې یو ورځ مخکې 200 په ناغوښتونکو هڅه وکړه چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولند ته ننوځي. په زرګونو کسان چې ډېری د منځني ختیځ وګړي دي په سختو شرایطو کې د بیلاروس د قلمرو په سرحدي سیمه کې دېره دي او پولند ته یې د اوښتو مخه نیول سوې ده. دا په ناغوښتون کې د بحران له کابله د بیلاروس سفر زورواکي الکساندر لوکاشنکو انتقادونه سوي دي چې د مسالې د لوکاشنکو او اروپایي ټولنې ترمنځ یو ډیپلوماتیک کړکیچ ایجاد کړی دی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولی شي د کورونا وبا د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کیږي چې یو ګوند به هم اکثریت خپل نه کړای شي. بلخوا د بلغاریا چارواکي وایي تېره شپه د یو روغتون د کووینونوس ناروغانو په څانګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځایي وخت نن سهار وختي 3 بجې هغه وخت پیل شو چې په دې خونه کې د ناروغانو تداوي روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه په 2 شېبو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې پیل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه څلور، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم ورځې خبرونه. لومړی راپور ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې له ورستیو چاودنو پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، په وروستیو چاودنو کې لږ تر لږه د 9 تنو د وژل کېدو او نږدې 40 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیس امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اګست په 26مه د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 180 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3مه د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګ ایبرید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګ ایبرید چې پکې 50 تنه ووژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 8 څلوېښت تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوې چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د یکشنبې په ورځ پکتیا کې 2 ښځې چې د کابل د شکردرې اوسېدونکي په مرموز ډول په ډز وویشتل شوې او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله نه خوندي کړي او د مرګوب لشمیرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نه امنیو لامل تیره جګړه او ترخوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلی سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کېږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تېر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت ناوخته داسې پیښه رامنځته کېږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم پنخه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونۍ چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی و. هغه په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوا یې مېرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا تیرو نږدې دوو میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کېږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په دویمه خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې منموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست خو پړی چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ ژوبله یې زیاته ده پړی یې داعش منلی، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
د طالبانو د دغې ادعا په اړه چې وایي د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی، دا موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له پوه ودیر صافي سره په یوه مرکه کې وڅېړه او په پیل کې مو د هغه نظر وپوښت په دې اړه چې طالبان وایي په افغانستان کې اوس امنیت سلسله خوندي کړی او د مرګ ژوبله شمېره صفر ته راښکته شوې.
نظر په هغو بیامنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه تقدیر قطعا بیامنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی. ولې چې دغسې پیښې لکه تاسو چې اورئ دا کېږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو پورې هم، نو دا پیښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پیښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پیښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
د موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه دایشیان چې ډېر قهرمید او کلک دی کېدای شي چې هغه باز دایو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره ادرس پیدا کړي او له منځه یوسي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک که طالبانو ته ډیر هلمنو چې د باغ زواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې، دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر په وضیحه چې وکړي چې افغانستان امن کړی، خو نه شو کولای. له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړی، لته څه دی چې طالبانو نه شو کړلای؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته وروګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر د فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته، دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ودیر صفای او د طالبانو د ورستۍ ادعا پړه چې وایي افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. سبا د کابل لنیولو د طالبانو له لوري د کابل لنیولو درې میاشتې ام پوره کیږي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. دا هغه موضوع چې نن په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو هم د یو اعتراضي لارون په ترڅ کې راپورته کړه. دغو مدني فعالانو چې شمېر 1500 تنو ته رسیده، په کابل کې په اعتراضیه لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د دوی په وینا دوی خپلې کړې ژمنې نوې عملي کړې. دغه راز په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب ساتونکو له لوري له خلکو سره د ناوړه سلوک ځینې ویډیوګانې هم خپره شوې دي. طالب چارواکي وایي په دې وروستیو کې کومه ویډیو چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او یوې ښځې پکې ادعا کړې چې د کابل یولسمې امنیتي حوزې د کسانو لخوا وهل شوې، ډبول شوې او نامشروع غوښتنه ترې شوې ده دروغ ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د دوی په لټنو وښوده دو ورځې مخکې چې د کومې ښځې لخوا د طالبانو په ادرس ځینې خبرې شوي هغه دروغ دي. د ښاغلي مجاهد اشاره هغه ویډیو ته ده چې د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او یوې ښځې ادعا کړې وه چې د طالبانو د یولسمې حوزې امنیتي کسانو وهلې او رټلې ده. دغې ښځې د ثبوت لپاره په خپله ویډیو کې د ځان ټپونه هم ښودلي وو او ویلي وو کله یې چې زه حوزې ته یوړم ډېر بحث یې راسره وکړ، ډېر بد چلند یې راسره وکړ. د یولسمې حوزې جنایي مدیر له ما غیر مشروع غوښتنه وکړه او کله چې ما رد کړه وی وهلم. نوموړي په خپله ویډیو کې دا هم ویلي وو چې ورور یې د مخکینی جمهوري نظام پوځي وو او طالبانو یې په دې پلمه کور دروازه ورټکوله چې له هغې سره شته وسلې وروسپاري. خو اوس ښاغلی مجاهد وایي دا ویډیو دروغ او بهر ته د وتلو لپاره د لارې جوړونې په مقصد جوړه شوې ده.
پلټنه وسوه، پلټنه وروسته د ښځه پیدا شوه، اصلي واقع دا اوس د ښځه خاوند وهلې ده. بیا د کوم خپلوانې کره تللې هغه خپلوانې بیا ورته چې دغه موضوع نه به ویډیو در نه وکړم، یو کیس به جوړ کړم، درته باندې ووزه
د دغه ویډیو په اړه د کابل د یولسمې امنیتي حوزې د جنایي امیر مولوي اسحاق هم ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کړې وې او دا ادعا یې رد کړې وه چې ښاغلی مجاهد د نوموړي هویت تاییدوي. په دغه ویډیوګانو یو شمېر رسنیو راپورونه هم کړي وو. خو د شنبې په ورځ اوله لومړنۍ ویډیو دوه ورځې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغې ښځې بله ویډیو هم خپره کړې چې په څېړنو کې په خپلو دروغو اعتراف کړی او له طالبانو یې بخښنه غوښتې. دغې ښځې ویلي چې ویډیو یې د نورو په لمسون او ګواښ بهر ته د کیس جوړولو په موخه کړې وه.
زه یې وګواښولم، ویل یې داسې مه وایه چې خاوند مې وهلې یم، ووایه زه اماراتو جلب کړی وم، یولسمه حوزه کې وهل شوی او ډبول شوی یم. زه تاته یو کیس جوړوم. دې ماته دا ونه ویل چې دا زه په فیسبوکونو کې خپروم. ویل یوازې یو کس ته لیږم. زه له خپل کاره پښیمانه یم. زه د خپل دې کار له امله له اماراتو څخه بخښنه غواړم.
خدای نه دی ویلي چې څه ډول ګواښ. په لومړۍ ویډیو کې ښځه حجاب لري او یوازې سترګې ښکاري، خو په دوهمه ویډیو کې ټول مخ ښکاري. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو دا تبصره هم کړې چې دا دواړه ویډیوګانې د یوې ښځې نه دي، خو ازادي راډیو ته د دې خبرې معلومول ستونزمن وو. په دوهمه ویډیو کې د دغې ښځې له خاوند سره هم خبرې شوې. د ویلي ښځه یې مخکې له دې ویډیو د یوې کورنۍ ستونزې له امله وهلې وه او پر ځان یې ټپونه هم د همغې وهلو ټکولو له امله دي. دغه شان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا په تازه خپره شوې ویډیو کې له هغه چا سره هم خبرې شوې چې لومړنۍ ویډیو یې رسنیزه کړې ده. دا هم چې یوه ښځه ده له خپل عمل پښیماني ښکاره کوي.
دا چې دا ویډیو ولې ما خپره کړې، د ښځې چې هغه مهال هر څه ماته وویل ما هغه ومنل، خو وروسته پوه شوم چې دا حقیقت نه لري، دا خبرې رښتینې نه وي. زه له اماراتو بخښنه غواړم. دومره کسان یې چې عفو کړل، وی بخل، قمندانان او نور، هیله ده موږ هم دا چې ښځې یو عفو کړي.
دا چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا به دا څېړنې او ویډیو له یادو کسانو د فشار په ترڅ کې اخیستل شوي او کنه له فشاره پرته، د دې خبرې معلومول ستونزمن دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ویډیو د کوم فشار په ترڅ کې نه ده اخیستل شوي، بلکې ادعا څېړل شوي او ادعا کوونکي او ملګرو یې اعتراف کړی چې دروغ ویلي او په خپل عمل یې پښیماني ښودلې ده.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق په ترڅ کې د پولیو د دو نورو مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تېر اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې عملي شو او سبا به په پاتې 19 ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شي. مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین څه ډول عملي شو.
موږ الحمدلله چې دا کوم کمپاین شروع کړو رسمي افتتاح موږ په 3 نومبر وکړه. نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وه چې موږ کمپاین شروع کړو. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو لکه بعض ځایونو کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 6.5%. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود و یا ډېرو ځایو ته رسیدګي مشکله وه. نو پاره کې یموږ ساته الحمدلله څه مشکل نه و. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي کمپاین وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل دپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب، په ټوله کې راته ویلی شئ چې څو سلنه په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تاسو وکړلی شئ چې تطبیق کړئ؟
نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو چې تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لاکه 10 هزار ماشومان موږ ټارګیټ و چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړي دي تقریبا 3 لاکه 5 هزار 280 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی. چې دا په هغه حساب د نوینه جګېږي نو تقریبا 100% راځي.
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وې، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره او ځینې نور هم ټولنیزې او نورې ستونزې وې. دغه کمپاین تاسو څه ډول تطبیق کور په کورو، جماعت په جماعتو، کس په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې؟
دا کوم وخت چې کمپاین شروع کیږي د هغې نه مخکې د ځایي مسؤلینو د صحي کارکوونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانونه چې دي موږ د سیتمې وزارت او یموږ د کوم ریاست چې دا یو سي نو دوی په ګډه یو پلان ټکی هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کیږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوا چې جماعت په جماعت کمپاین وشي تر څو خمه ضرورت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیله من یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو ده د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
انشاءالله موږ پوره هیله من یو، ډېره خوشبین یو چې دا ټارګیټ موږ ترلاسه کړای شو. نو موږ پوره مطمئن یو چې انشاءالله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نه الحمدلله چې داسې کومه پیښه موږ ته مخې ته نه ده راغلې. نو یو ځای کې بامیانو کې په والله لومړۍ ورځ لږ واوره وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په هغه کې لږ څه مشکل و، خو وروسته هغه حل شو. نو کوم امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دې نه مخکې موږ پوره تدابیر نیولي.
دغه سرداسري کمپاین له ډېر ځنډ وروسته په افغانستان کې تطبیقېږي. د پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یوه خلا، یوه تشه رامنځته شوې ده. آیا تاسو پلان لرئ چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاینونه نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ هم کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي د هغې سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران، زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره ده. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پیښه درلوده، یوه په پاکستان کې وه، یوه په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وه. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو
چې هغه په کندوز کې دوه پخې اوس مثبت راپور شوی دي د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یوه ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټوله پخواني کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازمواري متوجه کېږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دا فیصله کړې ده چې انشاءالله دا ناروغي به افغانستان نه ریډینیا مخه کوو یا بیا ریډکټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندله چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز؟
دا خو دوی سمپل کوي، دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفیک تیری کندوز خیلې ده، وروسته به دا سپیسیفای کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې نامور میډیا ته هم دا اغانو د استلای مخ پټنرانو سره اوس ایمیل کړو د کندوز نه دواړه دی، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږل شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پیښې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دی دا مثبت دی، سپیسیفیک ایریا به وروسته په هغه کېږي، ډیټیل به موږ اخلو، هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه ځای کې کوم لازم تدابیر دي چې مخته یې شو. خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده، خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دی. په هر حال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پیښې مثبت دي.
په افغانستان کې د پولیو ضد سرتاسري واکسین د کمپاین په اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکول شاه مومن سره مرکه وه او د همدې خبرونې وروستی راپور. په خوست کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. د خوست اوسیدونکو چې ډېرې بهر ته د کار کولو لپاره ځي خوښ دي چې په خپل ولایت کې به له دې وروسته پاسپورټ اخلي. نور په دې راپورټ کې
په خوست کې یو ځل بیا له څو میاشتنی ځنډ وروسته د افغاني پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. له دې مخکې به خلک د افغاني پاسپورټونو د اخیستلو لپاره کابل ته تلل او هلته به یې څو ورځې انتظار کاوه چې له کابله خلک په تکلیف ول. په هغه ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په همدې موخه جوړه شوې وه، چارواکو وویل په خوست کې به هره ورځ د 200 کسانو لپاره د پاسپورټونو د ویش پروسه پرمخ بیول کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي آزادۍ راډیو ته وویل خلکو ته پاسپورټونه په هماغه پخوانیو اصول ویشل کېږي.
دا حکم وسو د 3-4-5 ورځې مخکې چې باید د خلکو د سهولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایتو په سمتونو کې پاسپورټ نور ادارې خلاصې کړو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته تومره رش تکلیف ده په تلو راتلو کې هغه حل کړو. او دا تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورټ اداره نن رسمن دوباره فایل شو او دوباره به انشاء الله په هغو اصولو په قوانینو باندې کار پیل کوي لکه څنګه چې پاسپورټ د ادارې لخوا نه تعین شوي او ټاکل شوي دي.
چارواکي وایي پاسپورټونه به هغو مراجعینو ته توضیح کیږي چې برېښنایي تذکیرې ولري او یا له اړوندو ادارو د خپلو پخوانیو کاغذي تذکیرو تایید اخیستی وي. محمد وزیر چې غواړي دوبۍ ته ولاړ شي وایي مخکې به یې کابل ته پاسپورټ پسې منډې وهلې، خو په دې ځای کې د دې ادارې په فعالېدو سره ستونزې هوارې شوې.
والله ډېر ستونزې وه، خو بل ته به تللو دولې ولې تېښتم باب سي وهلې بل شور و خلک څوک دوبۍ ته سي څوک پاکستان ته مریضۍ ته سي زه خپله دوبۍ ته سم. مثال مشکل ډېر و، نن دغه ریاست خلوش ولو خالق اوس را په سخلت کې شول.
احسان الله چې د دوبۍ ویزه ده اوس په پاسپورټ کې وخت ختم شوی او تمدید تیارتیا لري.
لوړو کابل ته کابل کې مو دويش په انتظار و، کوشپې په ویخې تیر کړې، هغه بیا لین کې وته و درې شپې مو کړې نه پرې خو بیا وای چې تاسو ته خوش کې شروع کیږي او $1,900 می ټیکټ کړای دا به وشه بس ختم شي جوس مو ته کور ونه شي په تورې.
درسته یو تن کارکونکو کریم الله سروري د هغو کسانو دی چې غواړي د پښتورګو ناروغۍ د درملنې په خاطر په خبر ته ولاړ شي.
په خوش کې پاسپورټ لپاره ډېر اړین ضرورت و، زیات خلک مشکلات مریضان لرل، همداشان نور زمونږ ډېر هیوادوال چې په خارج هیوادو کې دوی مسافرینو کاروبار کوي دوی هغه ویزې او هغه مشکلات چې دوی لرل هغه ختمې دي. د دې لپاره پاسپورټ په خوست کې ډېر ضروري باید دفتر پرانیزي. خو خدای دې وکړي چې دا پروسه چټکه کې، یعنی دوی لږ په تیز ډول سره یا په سریع ډول سره خلکو ته پاسپورټ نه ورکړي چې ستونزې حل شي.
بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي له خلکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش په اولو ورځو کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له جوړولو ډډه وکړي. خوست امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت ویل هر چا ته به په خپل وخت پاسپورټ ورکول شي.
موږ د خپل وخت میاشتو ولسونه دا غوښتنه ده چې انشاءالله هر څه ته په خپل وخت پاسپورت رسیږي خو توسي واه همکاري وکي چې په دې غوړېزو کې توسي ډیره غاڼه غوڼه جوړه نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې د شان به پورس طالب چارواک ویلیول د خلکو د ډیری غاڼه غوڼې له عمله د پاسپورت ریاست په نورو ولایتونو بلخ، هرات، قندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیلوي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل بهیر سره سم شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې نږدې 1500 میلیونه افغانۍ عواید